د ازادي رادیو دوستانو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو ته ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د هرې بلې ورځې د خبرونو په څیر په پایل کې خبرونه درته لرو، خو د خبرونو د پایل څخه مخکې یادونه کوم چې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو د ماښام تر وو بجو پورې پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ، او تر هغه وروسته هم کوم پروگرام در څخه پاتې شوی وي یا غواړی چې کوم پروګرام له سره واورئ، تاسې لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. زموږ پر ویب پاڼه باندې تاسې کولای شئ چې زموږ د هر ورځې خبرونې بیا بیا او له سره واورئ، او د خپلو دوستانو سره یې پر فیسبوک او ټویټر هم شریک کړئ. نن سهشنبه ده، د لیندې 28مه ده، د دسمبر 13مه سره برابره ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وايي په ابوظبي کې پر دې خبرې کېږي چې د افغانستان حکومت او طالبان څنګه مخامخ سره کښېنستلای او خبرې کولای شي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وايي امید لري چې په افغانستان کې به ډېر ژر د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه سټیون دی میستورا نن په ژنیو کې د ایران، روسیا او ترکیې له ډیپلوماتانو سره خبرې کوي. پاموکری د دې ساعت پورا خبرونه ته. د افغانستان د سولې عالي شوراوای په ابوظبي کې پر دې خبرې کېږي چې حکومت او طالبان څنګه مخامخ سره کښېنستلای سي. د دې شورا غړي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه د کابل پلاوی نن ابوظبي ته رسیدلی دی. د دې پلاوی مشري عبدالسلام رحیمی کوي. ښاغلی وقاد وویل
دې کومه د خبرې کوشش کولای شي چې دغه جلسې زموږ ترمنځ دا ممکن دي، او د دې جلسو تداوم ته باید متحد شو، او داسې یو حالت منځ راشي چې بل اخره د طالبانو موظف او باصلاحیت هیئت د افغانستان د دولت ته هیئت سره مخابخ خبرو ته آماده شي.
د ارګ په وینا له افغانستان څخه د سولې مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمی یې مشري کوي نن ابوظبي ته رسېدلی دی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سفر ته په اشاره کې پر ټویټر لیکلي چې سوله را روانه ده. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د پلاوي او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل امکان زیات دی. د دې ادارې ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې بالاخره به تر ډیرو کلونو جګړې وروسته دواړه خواوې د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند پرون په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمی چې یماماتو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو امکان تر بل هر وخت زیات شوی دی. یماماتو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان پر حالاتو ځانګړی رپورت وړاندې کړ. هغه پرون په دغه غونډه کې لنړیوالې ټولنې او په خاص ډول د سیمې له حکومتونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې دي د سولې لپاره له روانو هڅو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره دوهم مهم ګام د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن دی میستورا نن په ژنیو کې د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره ګوري. هغوی به د سوریې د وضعیت د کراري لپاره په هغه هیواد کې د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. خو شایي دا په سوریې کې د روان وضعیت په اړه د سټیفن دی میستورا وروستۍ جلسه وي، ځکه په راتلونکو څو ورځو کې یې ماموریت پای ته رسېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن له دی میستورا سره وګوري. د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو هم تایید کړي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په ژنیو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره خبرې کوي. زرګونه کسانو بیا هم د هنګری د دولتي ټلویزیون د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. په هنګری کې له 15 ورځو راهیسې د صدر اعظم ویکتور اوربان د ښي اړخي حکومت پر ضد مظاهرې کیږي. مظاهرچیانو پرون د موږ له دې ځایه نوځو او هغوی شپه ورځ دروغ وایي شعارونه ورکول. د هنګری د پارلمان دوه غړي چې غوښتل یې د صدر اعظم اوربان د پالیسیو پر خلاف یو بیان له دولتي ټلویزیون خپور کړي له ودانۍ وایستل شول. د هغوی په بیان کې غوښتنه سوې چې په هنګری کې د حکومت د غلامۍ قوانین لغوه شي، رسنۍ آزاد شي او محکمې خپلواکې پرېکړې وکړي. اعتراض کوونکي داسې ګڼي چې صدر اعظم اوربان د هنګری پر محکمو، رسنیو او د هغه هیواد د سیاسي سیستم پر ډېره برخه د کنټرول زیاتولو هڅې پیل کړې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د ملي امنیت مخکنی سلاکار مایکل فلن استخباراتي مامورینو ته په متحدو ایالاتو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو محاورو په اړه د دروغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. د مایکل فلن د محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامداره څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمن یې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوی وه. فلن مخکې اعتراف کړی و چې په 2010 میلادي کال کې د جنوري په میاشت کې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، یوازې تر دې مراسمو څلور ورځې وروسته یې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مامورینو ته دروغ ویلي و. فلن په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسیلیاک سره د هغه د محاورې نور جزئیات هم افشا سول، د ملي امنیت د سلاکار په توګه له دندې لرې شو. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، د ځوان فکر خبرونه د کوربه مو د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي عبید الله عبیدی. د خبرونه مو د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د ځوانانو اړوند ټولنو او دا شان د ځوانانو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی دغه باست ملمانه را غوښتي دی او ملمانه را سره هم دا اوس له مزار شریف نه د سپسکایپ باندې را سره دی او له خپل همکار سره به لومړی خبرې وکړو چې په ملمانه کې په باس کې را سره څوک ملمانه دي. حبیبزی صاحب سلامونه دې ورسیږي. او ریز مخک
سلامونه ترمنه میرمن امینه سلیمی په بلخ ولایت کې مدني فعال او آزاد خبري اله ده. بس په تاسو له دوی سره پر مخ
مننه بیا هم زه به خنه سره دغه دوهم ملما د بخودي فرنګي ټولنې غړي چې ودې دوی نوم سموان ورېدل شوړي رو بخي.
خغلای کامال الدین حقمز دوی څخه وختنه کوم چې یوزر بیا هم خپل ځانونه معرفي کوي او سلامونه سره په خیر اغله سپرونه ته کې سر ته تاسو معرفي کوي.
سلاماتو سے پسر کے خو تاسو تا دا آزادی رائیڈ ٹول کارکون دا دیتر سنگ دا آزادی رائیڈ ٹول اور دن کو سلامون انی کی ہلے ڈالے کو محمد نسیم مومن دے ما دباخ تر بیمالی مستاد دا دیتر سنگ دا بلے دیوے دباخ دا زوانان دا علمی و فرہنگی ٹولنی فرہنگی چار مسئلہ تھا پکار لارم
مننا مومن صاحب مننا او اوس په ورته حکمل صاحب ته حکمل صاحب کیسه خام پیژندنه ولې.
سلامونه احترامات مې ومنه. لومړی خو دا ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او دا ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. کمال الدین حکمل ما د بلخ ولایت کې مدني فعال او د بختیا ادبي بهیر
غړی او اوس په هم ښاغلی مینا سلیمی خپل خبرې ولري.
نړۍ مننه د سلام په وړاندې کولو سره ټولو درنو اورېدونکو ته مینا سلیمی ما مدني فعال هم همدارنګه ازاد خبرې
بلې ترمن صاحب
ډېر ډېر مننه بیزی صاحب ډېر ډېر مننه چې مننه وخت تاسو سره به وروسته بیا هم خبرې کوو خو ډېر پاره چې شعر لاړ نه شي ځکه وایم. قدر من اوریدونکو خپل بحث رازو لومړی له ښاغلي مومن نه پوښتنه کوو چې مومن صاحب ستاسو په نظر باندې په مزار شریف کې د ځوانانو اړوان ټولنې فعالیتونه څنګه دي؟ خپل د ځوانانو که مدني فعالیتونه دي که ادبي فعالیتونه دي که سیاسي فعالیتونه دي، په ټوله کې د ځوانانو فعالیتونه ستاسو په نظر څنګه دي؟
تر دې دمه د ځوانانو فعالیتونه ډېر سم روان دي، خصوصا د نوي حکومت پر راتګ سره څنګه چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شو، دلته د ځوانانو د کار لپاره یو نوی څپرکی پرانیستل شو، نو کارونه ښه روان وه. دغسې په وروستۍ لسیزه کې د وروستۍ لسیزې تر نیمایي پورې کارونه ډېر ښه روان وو، خو په دغه اوسني وخت په دې وروستۍ کې د ځوانانو فعالیتونه یو څه کمرنګه شوي. د ځوانانو هغه جمع جوش او هغه فعالیتونه چې مخکې لرله هغه اوس په نظر نه راځي، لکه دوی چې ځینې خپرونې لرلې، ځینې برنامې لرلې، هغه اوس موږ نه وینو. دا چې د دې دلیل به څه وي په دې باندې وروسته خبرې کوو، خو زما په اند یو څه کمرنګه شوي د ځوانانو فعالیتونه.
مننه کوم ودان ښاغلی حقمل، ستاسو نظر څه دی؟ دوی وایي چې مومن صاحب وایي چې یوسف فعالیتونه چې دي د پخوا پرتله باندې کمرنګه شوي دي، لامل یې څه کېدلی شي؟
د مومن صاحب د خبرو په تایید د ځوانانو فعالیتونه البته د پخوا پرتله په دې کچه هم نه دي چې موږ ناهیلي اوسو، بیا هم ښه دي، تر یوه اندازې ښه دي فعالیتونه، خو څومره چې باید وایي هغومره هم نه دي. نو دا عاملونه ډېر دي، ناامني او د ځینې نور اقتصادي ستونزې، ځوانانو ته د درس او تعلیم او د ښه تحصیل زمینه د زمینې نه برابروالی، او داسې ځینې نور لاملونه دي چې ځوانان نه دي هڅېدلي تر څو ښه فعاله اوسي او خپل ژوند
بالې مننه. اغلی سلیمی، ستاسو په نظر باندې کوم لاملونه چې ښاغلی اکمل ورته اشاره وکړه دا تر کومه پورې مواجه دي چې د دې لامل ګرځېدلی چې ځوانان لکه څنګه چې باید فعالیت وکړي په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کمرنګه دي؟
نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ. څنګه چې مخته ملګرو یادونه وکړله، ځوانان په ټوله کې ښه فعالیت لري او به همدارنګه ښه پرمخ ځي، خو هغه ستونزې چې دوی د لارې د سر دي هغه کولی شو دا ووایي چې ممکن لازم فرصتونه نه دي. ممکن هغه چارې چې باید هغه کسان چې په راس کې دي د دوی لپاره یې ترسره کړي ترسره کړي نه دي. او بل ده په دې برخه کې خپل ځوانان هم ښکیل دي، موږ لرو ډېر بریالي ځوانان لرو چې کار کوي مخته ځي، نورو ځوانانو ته لاره پرانیزي. یو شمیر چارې د ځوانانو لپاره ترسره کړي دي، همدارنګه یې مشورتي بوډونه د ځوانانو ترمنځ اخیستي دي، کنفرانسونه یې ترسره کړي دي چې څو موده مخکې موږ د همداسې یو کنفرانس شاهدان په بلخ کې وو چې زیات شمیر ځوانان راټول شوي وو د بېلابېلو ولایتونو څخه چې هغوی اندونه درلودل، وړاندیزونه یې درلودل د همدې لپاره چې د ځوانانو د لارې د سر ستونزې هوارې کړي تر څو دوی وکولی شي نور هم مخته ولاړ شي، او هغه ځوانان چې وروسته پاتې هغه ځوانان چې نه شي کولی فعالیتونه وکړي هغوی ته دا زمینې هم د بریالي ځوانان مساعد کړي تر څو هغوی وکولی شي په دې برخه کې هم چارې ترسره کړي.
مننه اغلی سلیمی. مومن صاحب، تاسو د اغلی سلیمی او داشان د اکمل صاحب خبرې د لاملونو په اړه واوریدلې، یو څه متفاوت خبرې دوی درلودلې، لوري هم متفاوت ول، تاسو په نظر باندې یعنی اصلي لاملونه تاسو مخکې وویل چې وروسته ورته اشاره کوو، ستاسو په نظر باندې څه کېدلی شي؟
نړۍ مننه، لکه څنګه چې مخکې زموږ دوه ملګرو ورته اشاره وکړه، همدغه لامل دو خبرو په تایید سره موږ هم دا یادونه کوو د ځوانانو فعالیتونه یو څه کمرنګ تر نظر رسیږي. دلې دا ده چې هغه د ځوانانو د فعالیت لمن ار تسوله هغه په عین حال کې چې هغه ار تسو بیرته راتنګ سوله ځکه راتنګ سوله یو خو لویه ستونزه دومره دا وه چې حکومتونه ورته توجه نه ده کړې، خصوصا حکومتي مشرانو که دغسې راسو موږ هغه ځینې حکومتي مشران د قومي مشرانو په نوم یې پېژنو هغې هم ور توجه نه ده کړې. ډېری مشرانو د ځوان خپله ګټه پورته کړې ده، بیا ځوان همداسې پریښی دی یا یې په کوم رنګ رنګ کړی دی یا نور یا نور. او بل لوی لامل چې مخکې حقمل صاحب او سلیمي صاحب ورته اشاره وکړله هغه دا دی چې دوی ته د زده کړو سمه زمینه برابره شوې نه ده، خصوصا دلته په بلخ او شمال کې پښتنو ځوانانو ته هغه د نورو قومونو په پرتله هغو نه څه ورته برابر شوي نه دي. او دغسې یو څه ځوانان خپله هم شکیل دي، شکیل ته یو څه دوی غاړې ته هم راچوو هغه دا چې دوی تر یو ځای خپلې هڅې کړي دي، هڅو ته ادامه ورکړې ده. درې ډېر کم شي څخه چې دوی متاثره شوي دي، اغېزمن شوي دي، بیا خپل هغه فعالیتونو ته شا کړې وه، هغه یې پرېښه ده، همدغسې دوی آر ته لمن بېرته ورټوله شوې ده، ګونځې شوې ده.
بله ښاغلی اخمل، زه تقریبا شاوخوا که خدای مې غاړه نه بندوي 10 کاله مخکې به مزار شریف ته راغلی وم. هلته د افغانستان د معاصرو ادبیاتو سیمینار و، هلته چې ما وکتل د ځوانانو هغه شوق د ادبي الوزلو سره، د ادبي کارونو سره، فرهنګي کارونو سره زخته ډېر وو، او هغه به محل لا تر دې ستونزې ډېرې وي، ولې یو شوق موجود و، علاقه موجوده وه. هغه محل چې زما په یاد چې یو څو ملګري مثلا ښاغلی ذبیع الله احساس، مجیب لحاظ، جلال زی صاحب، دغه څو کسان چې ما پیادیږي ملګری دوی التول مثلا دغه فرنګي فعالیتونه مخته وړل. ولې مثلا فکر کوي چې زه فکر کوم چې هغه وخت کې ستونزې ډېرې وي، اوس ستونزې کمې دي، آیا فکر نه کوي چې خپله د ځوانانو شوق علاقه دا هم راکمه شوې شاید وي، د دې لامل هم شاید وي؟ بلې اخمل صاحب، تاسو ما غږ لرئ؟
د ځوانانو خپل علاقه
ولست تاسو غږ سم نه راځي. اخمل صاحب
غږ مې درځي؟
اخمل صاحب تاسو ما غږ اورئ؟ وو مهرباني. بله مهرباني.
د ځوانانو د پخوا په پرتله اوس نسبتا اگر چې د ځوانانو هغه شوق علاقه د ادبي بهیرونو سره، د غونډو سره، د ناستو سره شوق علاقه نسبتا ډیره شوې ده، زیاته ده اوس هم، خو دلته داسې د بهیرونو یو یووالی او یو تړون نشته چې دوی په ټوله په یو غږ باندې کارو کې د ځوانانو لپاره، او تر څنګ د ځوانانو خپله سالنګاري او د خپله دغه چې د دوی هڅې خپلې کمرنګ دي. چیرې ځوانان خپله وغواړي دا هڅه وکړي د ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ګډونو کې فعال اوسېږي، نو انشاءالله دا ستونزه به حل شي، او د ځوانانو شوق علاقه اوس هم د بهیرونو سره سه، خو دا په بلخ کې د بهیرونو د نه یووالي او د نه تړونو یو بل سره مهنګي د نشتون لامل دی چې افغانان چې ځوانان لږ فلحال ادبی بهیرونه ډیر دي، تقریبا لسو هم شاید ډیر وي، خو ځینې بهیرونه یوازې تش په نامه دي، یوازې دوا او درې یا څلور یا پنځو پورې بهیرونه دي چې هغه فعال دي او ونیزی ناستې او غونډې لري د ځوانانو لپاره کار کوي. ځوانان علم او ادب او ژبې او فرهنګ تر تشویقي، خو ځینې بهیرونه یوازې تش په نامه دي چې هغوی فعالیت نه کوي، نو که چیرې د هغوی فعالیت هم همداسې وي ښه شي، نو انشاءالله چې ځوانان به لا وهڅېږي او علم او ادب ته به مخه کړي.
مننه اغلی سلیمی، که درته ووایې چې تاسې مدني فعال یې، تر ډېره پورې هلته د مدني ټولنو، د ځوانانو د مدني ټولنو فعالیتونه کم موضوعات جوړوي، زیاتره په کوم موضوعاتو باندې تاسې کار کوئ او په هغې برخه فعالیت کوئ؟
نړۍ مننه. هغه فعالیتونه چې زیاتره ځوانان په مدني برخو کې ترسره کوي هغه زیاتره د ټولنې ستونزې دي، د ځوانانو ستونزې دي او د ښځو د لارې د سر ستونزې دي، او همدارنګه کومې ستونزې چې رامنځته کېږي د هغه په حل په موخه دوی حق غوښتنه کوي، او همدارنګه په دې برخه کې د بېلابېلو اړوندو نهادونو سره په اړیکه کې کېږي او د همدې ستونزو لپاره د حل لاره پلټي.
بلې، آیا د الکانو او نجونو ترمنځ د فعالیتونو په څرنګوالي کې څه توپیر شته دی که نه؟ محدودیتونه خو د نجونو په وړاندې نه دي موجود.
دا خو څرګنده خبره ده چې که موږ د نړۍ هر خواته ولاړ شو، دا محدودیتونه حتما په هر ټولنه کې، په هر هېواد کې، په هر ولایت کې شتون لري. خو خوشبختانه یا له نیکه مرغه په بل ولایت کې دا محدودیتونه تر هغه حده نه دي چې نجونې ونشي کولی په بېلابېلو برخو کې کار وکړي، ځکه موږ دلته په بلخ کې داسې نجونې لرو چې هغوی په راست کې کار کوي، داسې نجونې لرو چې هغوی په ټولنه کې ډېرې فعال دي، او همدارنګه په نورو ولایتونو کې هم دشته دي. هغه محدودیتونه او هغه صنعتي ټولنه چې ډېر په هغه تکیه کوي هغه هم شته دي، خو د پخوا په پرتله د هر څه اوس هوار شوي دي او دا زمینه ډېره مساعده.
بله حبیب زسب، که تاسو زموږ غږ اورئ، اوس خو موږ د بغدی ټولنې دوی فرهنګي برخه کې مثلا کار کوي، یو اغلی سلیمی مثلا په خبریاله ده او دغه شان په مدني برخه کې فعال کوي، استاد هم د پانتونونو اړوند چې کوم د ځوانانو فعالیتونه دي. تاسو خو ټول سره مثلا په ټولو پاړه راپورونه او خبرونه راسل لرئ، تاسو په ټوله کې د ځوانانو فعالیتونه په مزار شریف کې، په بلخ کې، په ټوله کې او بیا د مزار شریف په ښار کې دا څنګه ارزوئ؟
مننه تورمان صاحب. کوم راپورونه چې موږ ته درلودلي په تیرو اونیو کې او تیرو میاشتو کې، په بلخ ولایت کې کابو 150 ټولنې فعالیت لري، مدني ټولنې دي چې دوی د بشر حق په برخه کې حق غوښتنه کوي، د ښځو د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې، کله هم کومې پېښې چې رامنځته کېږي په ځینو ولایتونو کې هغه یا غندي یا هم ملاتړ تر سره کوي. په بلخ ولایت کې خاصا د پښتنو ځوانانو په بلخ ولایت کې کابو 15 یا 14 ادبي ټولنې دي چې په بلخ کې تر ټولو ډېرې فعالې ټولنې هغه د بوختي ادبي بهیر دی، بلخ ادبي خوځښت دی، ام البلاد ادبي بهیر دی، چې دوی اکثرا په پښتون میشتو ولسوالیو کې لکه چاربولک، چمتال، شولګره د سیمو کې فعال دي، او د ځوانانو لپاره په مختلفو برخو کې د کار موندنې په برخه کې، د دوی د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې، او نورو مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت.
ډېر ډېر مننه بجا صاحب. قدرمن اوریدونکو، تلیفون شمیرې اعلانوم، ستاسو تلیفوني اړیکه هم راخلو. په ځانګړي ډول د مزار شریف کې د ادبي فعالیتي، فرهنګي او مدني فعالیتونو په اړه باندې د ځوانانو څه نظر لري، او یا له دغو مېلمنو څه پوښتن لري، دا هم کولای شئ، او خپل نظرونه د خپل ولایتونو په اړه هم ویلی شئ چې ستاسو په ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې په هره برخه کې چې وي څنګه دي، د ځوانانو فعالیتونه څنګه دي. د تلیفون شمیرې یو ځل بیا اعلانوم، 0999 او 0902 5550، دا مو د تلیفون شمیرې دي. یو اړیکه به واخلو، خو مخکې له اړیکې تخنیکي همکار اشاره کوي چې یوې دمې ته ځو، تر دمې وروسته بیا راکړو.
ځوان فکر.
متاسفانه دموږ پانتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، شته متوجه اوسې مالو ته قانون باید تطبیق سي. کله چې قانون تطبیق سي،
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټوله دندې حساب سمې ډېر ښه پرمختګونه شوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
بیا هم خرغ لاس ستاسو تلیفوني اړیکه اخلو. یو اوریدونکو را سره د تلیفون په لیکه ده. بلې مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بلی ازادي رادیو دا مهرباني وکي
مننه ډاکټر منصور مجاد هم زه جوړول مرکز مسئول له کابل څخه ناری کني ولیدم ګوره ځوان هغه دی چې ذهن او فکر یې علمي او فرهنګي تولید ولري او جسم یې په ټولنه کې د مثبت تغییر سبب وګرځي نو زه راځم دلته چې ما خو د څومره کتابونه چې لوستي د موفقیت په حق باندې یا د ځوانانو د کامیابۍ په حق باندې ما دوه درې نقطې مشخصې کړې یو هغه ده چې زموږ ځوانانو ته د سبا یعنی خدمت کولو ورته ویل کېږي بله خبره دا ده تر څو چې د دوی مور او پلار یا ولي وفات نه شي دوی په اقتصادي چارو کې یا فرهنګي چارو مداخله نشي کولای هغه وخت چې د سر انرژي وي فکر وي یا امکانات وي په هغه وخت کې والدین دوی ته زمینه نه مساعدوي یا مسؤلین او راځم دې ته چې بل خبره ده چې د فرهنګي تولید ګوري زه چې د څومره فرهنګي ادبي بهیرونه دي دغه معیاري نه بولم ځکه دوی تر اوسه یو کتاب حتی یو تحقیق د محیط زیست په هکله د ځوانانو په هکله تر اوسه نه دی کړی یو پروپوزل نه شي لیکلی ورته ورشي چې موږ په دغه د سړک ماشومان راټولوو یا د هوا د آلودګۍ په هکله باندې خبرې کوو یا د نور اخلاقي یا
ډاکټر صاحب زه فکر کوم چې ادبي بهیرونه د پروپوزل لیکلو سره کوم دغه نه دی کنه هغه بیل برخه ده بیل دغه ولا ادبي بهیرونه تاسو دوی سیمینارونه زه عملاً د کابل کې د افغان ادبي بهیر د فعالیتونو په جریان کې هم دوی خپل سیمینارونه هم لري خپل کتابونه هم چاپ کړي دي خپل په غونډې لري مثلا بیلا بیل منځوندې لري د شخصیتونو په اړه دوی خپل پروګرامونه لري همداشان په مزار شریف کې په خوس کې په ننګرهار کې په دې ځایونو کې همیشه د غونډې جوړې شوې دي سیمینارونه
دا غونډه تازه ورغله هم دا غونډې ډېرې نو چیزې دي او دا د نننې عصر د ځوانانو د تقاضا نشي دوی تر اوسه یو علمي کتاب نه لري یو علمي څېړنه نه لري حتی دوی افغاني تولیدات نه لري دوی د ځان هم یعنی چې دوی کارونه مخته پیوسي نن په اقتصاد د یعنی دوی حق د زیات نشي راټولولی دا خبره ده حتی دوی پکا نه لري چې کله ګرمي وي اوبه نه لري هغلته ناست وي تمرکز نه لري هغه ته ما ته په ټوله کې افغان ځوانان مړه ژوندي ښکارېږي چې په سړکونو کوڅو باندې ګرځي څنګه کېدلی شي له بېر ځوانان راووځي او په ګډه سره کار وکړو تر څو وکولی شو زموږ
تاسې وایئ څنګه کولی شي
ګوره زه خدای اول هدف مند شیم زموږ ځوانان کورنۍ کې اغلب اهداف ولري تحصیلي علمي اقتصادي فرهنګي دا ولري په هر کورنۍ کې دا موجود وي بیا کله چې یو څوک مفکوره ولري یا یو کاروبار کوي هغه ته زمینه مساعده شي مثال کورنۍ کې امکانات ولته مساعده شي کله دولت ورته قرضه ورکړي یا دولت په پانتونونو کې دغه د پیس تخفیف ورکړي یا هغه ته تحصیل په قرضه باندې ورکړي د دې تر څنګ دوی اعتماد په نفس لوړ یو سي دوی اکثره ځانونه مقایسه کوي له نورو سره او هغه مغه دي چې خپل ځانونه بیا مالي سکري او یو کار ترې نه پاتې شي د دې تر څنګ نور اخلاقي او د دوی هغه علمي وړتیاوې لوړې شي دا څنګه کېدلی شي دا په کانفرنسونو باندې په رادیو په برنامو باندې دوی راوغوښتل شي د دوی ترمنځ مناظرې وشي زه داسې ویم چې افغان ځوانان ډېره انرژي په جنسي فکرونو باندې په خرافاتو باندې او دا په غیبت باندې په فیسبوک باندې ځای کوي دوی باید د خپل د قوت او ضعف نقطې یعنی ادا کړي په ځان کې
مننه ډاکټر صاحب مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسې غلی سلیمی تاسو ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې څه تبصره پیل لرئ تاسو زما غلی سلیمی
خبرې څنګه مشه یادونه وکړه تر یو ځای د هغو خبرې دقیق وي یعنی هغومره ما هم یادونه وکړه چې کار نه دی شوی هغومره فرصتونه برابر نه دي د ځوانانو لپاره البته بېلابېلو برخو کې که د زده کړو له بهیره واخلو تر هغو وروستیو برخو پورې چې دوی دنده ترسره کوي هم دوی نورې چارې ترسره کوي دغه ستونزې دي چې دوی د لارې د سر چې ځوانانو لپاره هېڅ نه دي شوي او ځوانان هغه کسان دي چې ممکن وروسته پاتې دي هغه کسان دي چې ممکن دوی هېڅ چاره ترسره کړې نه ده موږ په ډېرو ریاستونو په ډېرو برخو کې همدا اوس فعال ځوانان لرو کدرونه لرو چې هغوی چارې ترسره کوي خو موږ باید د قضیې دواړه خواوې واخلو او هغو کسانو لپاره چې کار نه دی شوی هغو لپاره کار وکړو
ډیره ډیره مننه. بیا هم یو اوریدونکی راخلو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ اړیکه واخو. له بده مرغه پرې شوه. په هر حال بله اړیکه هم راخلو. د تلیفون شمیرې دي 0995 او 0825. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځای؟
زالبزایو خبرې کوم لوګان نه. تاسو ځوانانو ته سلامونه وایم. تاسو سلام وایم آباد له سلامه دي مال ځوانانو نه. دا پښتنه ده چې په تاجکستان کې خو بس ډېر غټ واده باندې کړی دی. خبرو لاره ما واورید. هغه دیګونه تر بار کړو. حکومت په خوارو غریب باندې ویشل دې دا رواجو مخه. تاسو څومره نیولې ده د ولورو په باره کې، د محیط زیست په باره کې؟ حکومت کې کوم بد کار رب دې جا بمبارونه کوي په ملکانو دي. دې څونه مخه نیولې ده؟ او دې ښه کار دي حکومت دې ښه کار کوي لکه وایي. دالې زونه چې جوړ کړي داړې څونه کړي دي. بس وروره دا دې بادو رواجو تاسو څونه مخه نیولې دي. ما دې ټولو ځوانانو باندې دا غږ ده چې بس وروره تاسو څه توره کړې ده. کوم مخه نیولې ده؟ وسم وروره هر ځای رشوتونه اخیستل کېږي. تاسو ولې مخ نیوای نه ځای کوي؟ دې تاسو خو پارلمان غږ اوري. تاسو ولې پارلمان ته مون خو زړه ځوانانی مون خو افغانستان درته وران که در بدرم که تاسو خو نه رانسئ. تاسو خو یې جوړ کړئ. مون خو وروسته راغلی و وروره خو ته تباه که او وطن هم هم درته وران که.
مننه مننه. قدرمنده اوریدونکو، دا اوریدونکي چې زموږ خپل نظر وویلو او یا هم پوښتنه وکړه د دوی د خبرې به ښاغلي مومند ته راجی کړو. مومند صاحب، ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟ خبرې مو حتما واورېدلې.
افغانی ټولنه په ځینو محدودیتونو کې ژوند کوي، خصوصا ځوانه طبقه. وایو چې تر 50% هم ډېر په محدودیت کې ده. دوی په یو بند کړی کې تر اوسه لا ژوند کوي. لا هم دوی تر اوسه خپل غږ اوچت کړی نه دی. خو کوم ځوانان چې اوچت کړی د هغې غږ چا اورېدلی نه دی. دلته دا خبره تر ډېره ځوانان ته راجی کېږي او د ځوانانو څخه ورهاخوا خپلو ټولنو ته راجی کېږي. اوس هم زموږ خلک یو سنتي عنعنوي ټولنه لري. اوس هم په دغه کې ژوند کوي لکه څنګه چې ده وویل. ودونه دي او محیط زیست چې دی ولوار دی. او د حکومت ښه کارونه مو څومره ستایلي دي او بد کارونه غلي بدقوانونه دي. په سر کې که موږ دا پوښتنه خلکو څخه مطرح دا خبره د خلکو څخه خصوصا دا اوس چې د اورېدونکي اړیکه کړې وه چې خبره د ولوار او د واده ودې تر څنګ د بد رواج او بل د محیط یا چاپېریال وه. دوی خپله ول چې موږ زاړه ځوانان یو. تاسو زاړه ځوانان دا تجربه کړې دي کله چې تاسو خپله لور ورکړې ده. آیا تاسو د هغې څخه څومره ولوار اخیستی دی؟ تاسو په ولور کې محدودیت راوستلی دی؟ یوه مسله. بله مسله بیا هم اوریدونکو ته راځي کېږي دا چې اوریدونکي په دې باندې فکر وکړي. د واده دی، د واده مصرف کې تاسو څومره کمښت راوستلی دی؟ موږ خپله اوس هم دغه ناس ځوانان چې دلته دي یا داسې بیرون چې بهر ځوانان وینو د همدغه شیانو ښکار شوي دي. دغه واده و، د ولور و، د بد رواج. بله خبر بیا هم دغه ټولنې ته راجی کېږي چې دا ټولنې دومره ځان سره فکر کړی دی، دغه زړو ځوانانو البته، چې بد رواج په مخنیوي کې دې خلکو څومره مرسته کړې ده. اوس هم همدا خبر دا خبرې دغه زاړه ځوانان راپاروي. کله چې یو پیغله ځي په خپله خوښه چا سره واده کوي او یو ځوان په خپله خوښه چا سره واده کوي، دا خو دقیقا معلومه خبر ده چې هلته د ولور کمښت هم راځي. د دې تر څنګ د واده په مصارف کې هم کمښت راځي. خو همدغه زوړ ځوان دی، همدغه زړه پیغله ده، همدغه زوړ پلار، زړه مور ده، په مخ کې درېږي او د دې مخه نیسي. خو تر اوسه پورې په افغاني ټولنه کې خصوصا په سمت شمال کې همدغه باره کې کوم اقدام نه دی شوی. بل خبر راځو د محیط زیست په اړه. موږ په بلخ کې ممکن ځینې برنامه درلودلې وو او لرلې مو، او د دې تر څنګ د حکومت ځینې کړنې موږ ستایلې دي او ځینې بدې کړنې دي هغه موږ غندلې دي. او اوس هم دغه چاره روانه ده.
بل ډیره مننه. اغلی سلیمی، تاسو خو مدنی فعال د غورور شته خبرې وکړي تر کومه پر دې موضوعات پاړه باندې دروس پر غونډي جوړې شوې دي، مثلا چې دغه ناسم رواجونه چې دي دا ختم شي، او یا هم محیط زیست یا مثلا دا د بڑو اخیستلو په وړاندې مبارزې په برخه کې مدنی فعالیتونه په دې برخه کې موجود ولای تر اوسه پرې؟
مننه کوم. هو، په دې برخه کې تر یو حده کار شوی دی. چې دا غوښته زه کولای شم دا یادونه وکړم چې دا چې دا رواجونه موږ کولای شو تر یو حده راکم کړو، د دې د کمولو برخه کې دا موږ پورته کړو. همدا ډله ییز ودونه دي چې دا ترسره کیږي، او هغه باندې چې نشي کولای هغه ډیر مصرفونه پوره کړي، هغوی په دې کې ګډون کوي او سره واده کوي. دا تر ټولو یو ستره خبرونه ده چې په لاره چول شوې. او همدارنګه بل دا چې موږ وکولای شو دا رواجونه هوار کړو، او یا هم تر یو حده وکولای شو دا رقم په دې برخه کې کورنۍ که چیرته همکاري وکړي کیدای شي. خو موږ اوس هم داسې کورنۍ لرو چې هغه هیڅکله خپل نجونو ته، حتی خپل هلکانو ته چې هلته په کورنۍ کې دی، اجازه نه ورکوي زده کړه وکړي. اوس هم موږ داسې کسان لرو، نو د دې سره سره که چیرته هم دا کورنۍ همکاري ونه کړي، که چیرته دا کورنۍ خپل اقدام وکړي ونه کړي، البته په هغه کې هغومره نه شو کولای موږ بریالي راشو یا کار وکړو. او هغه پوهاوی او هغه خپرونې چې د ظرفیت وړاوي برخه کې موږ نجونو لپاره، هلکانو لپاره پلار چولی دا، همدارنګه په دې خبرونو کې موږ ګډون کړی دی. دا مولیدل چې په دې برخه کې کار روان دی، کار کیږي، او ان شاء الله یو ورځ به د دې شاهدانو سو چې همدار واجونه هوار کړل شي، او موږ کولای شو یو سوکال ټولنې ته، داسې ټولنې ته چې په کې نجونې او هلکان سره یو ځای مخته ولاړ شي، او همدارنګه د هغه نوښتونو لپاره کار وکړي چې ټولو ته اړتیا لري.
بله، ډیره ډیره مننه. ښاغلی اخمل، مخکې ډاکټر صاحب وویل چې د بهیرونه چې جوړ شوي دوی لازم کار نه دی کړی، ګرچې ما ورسره خپل دلیل وویلو د خپلو شواهدو له مخې، ستاسې نظر څه دی؟ آیا رښتیا هم د پام وړ کار نه دی شوی؟ دوی وایي چې نه سیمینارونه جوړ شوي دي، نه کتابونه چاپ شوي. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
د بهیرونو خبره ډاکټر صاحب نظر زه تر ډیره تاییدوم. اگر شکار شوی دی د ځینو بهیرونو، هڅې باید وستایو او سترګې باید پرې پټې نه کړو. خو زه واقعیت سره چې ستا یوازې تش په نامه دي کار نه کوي، ځوانان نه هڅوي کتابونو د چاپ خبره، نور د ځوانانو لپاره د سیمینارونو جوړول او رامنځته کول، دا خبرې په ځینو بهیرونو کې شته چې یوازې اونځي ناست یا په میاشت کې یو ځل ناست لري، خو کار سم نه دی شوی، سم کار نه کوي. خو ځینو بهیرونو شته چې هغوی کار کوي ځوانانو لپاره، واقعیت چې ځوانان یې هڅولې دي، نو دا ستونزه شته په ځینو بهیرونو کې.
مننه. بیا هم تلیفوني اړیکې راخلو، 0995 او 0902 1515 دا موږ تلیفون شمیرې دي. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. ستاسو غږ سم نه راځي، له بده مرغه کېدی شي خپل ځان بدل کړئ. بلې، تاسو کېدی شي بیا له سره اړیکه ونیسئ، بله اړیکه راخلو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. د دوی اړیکه هم پرې شوه. اړیکه شته. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو. بلې، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای؟
سلامونه تاسو ته او ګرانو مېلمنو. حتی استرالیم د کندهار ولایت.
مهرباني وکړئ، موضوع ما خسته ان شاء الله.
بلې، ان شاء الله.
مهرباني.
پاکله خوزه دا خبرې ټولې ته دوم. خو خبره دا چې اوس فلاله په کندهار کې کوم د ځوانانو ټولنې دي، او لست حرکت یې کړی دی. خو کوم داسې نه معلومي دی چې هغه دې بېخي مثال په ټولنه باندې دې تاثیر وکړي. او کندهار کې انشاءالله کوم کوم وکیلان چې دي، بعضو بعضو وکیلانو کړي دي، د ودو په باره کې احمد خیلا صاحب دغه ډلیز ودونه دلته کړي دي، بیا هم د خلکو سره کومکونه کوي. چیرې داسې مثال د ځوانان ټوله په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې سره او داسې یو کاروبار چې نو انشاءالله تعالی زموږ ټولنه ولاړه شي.
ډېر ډېره مننه. بل اوریدونکی هم را سره تلیفون په کرخه لري، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
تورمان صاحب جوړ په خیر.
وعلیکم
السلام مہربانی وکئی مہربانی خیات صاحب ان شاء اللہ موضوع پختنا وکو سس پخپل ولایت کی ترکوم پر بدی وقت کار شوے
ولا بس د ولایت کې وبسم دا ستونزي مې بین تر خاګانې په وخت نو ورکول کیږي ولا مشر غنی صاحب نن دا حقوقونه راځي دا مې بین تر کال په کال تنخواه لکه په وخت باندې نو ورکول کیږي سپږ میاشتې پیوړی هغه کال نیمه ورسیږي خو تنخواګانې زموږ په وخت نو ورکول کیږي دا مشکل ده زموږ د ملمنو نه زموږ د حقوقونه راځي دا بارکی موږ نه لکه معلومات راکړه چې دا څه مشکل لري مې بین زوانانو لپاره
ان شاء الله دا خبر مطرح کو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده د ټلیفون شمیرې دي 0995 او 0902 55. بلې ازادي رادیو ده مهرباني. وعلیکم السلام. څوک لکه مزه مهرباني وکي ساسي غږ لرو موضوع میں نہ داخستی دوستان کل چھ اڑی کرنی سے لطف موضوع واخ لے موضوع نخل بے دنور اوریدن کو دغم خسل کی وقت مخصل کی ادھر چھ ہم لازم جواب چھ اگر نشے تلا سکول بھلے مہربانی وہ کہ آزادی رڈیو دا آزادی رڈیو دا مہربانی. هر حال خپل ملمنی ته ورزو غلی سلیمی دغه زمګرو له ننګرهار ولایت نه دوی ول چې د معلولینو په برخه کې ستونزې موجود دي یا په دې برخه کې هم کار شوی کنه یا مدني ټولنو په بلخ ولایت کې په دې برخه کې غږ پورته کړی خپل کنه چې مایبین ته مایبین نړیوال اورادم واغم تیر شو چې لا خپل په دغه ورځ باندې دوی لپاره د حق وختنی دغه پورته کړی دی څنګه
نړۍ مننه رفیقان په دې برخه کې نه یوازې بلکې په دې جړایم چې ټول ولایتونو کې کار تر سره شوی دی او هغه چاره چې دوی لپاره ډیر ارزښتمن ده او تر سره شوی دا هغه د کارموندنې خبرونې دي چې او همدارنګه همکارانه خلکونه دي چې دوی د خبرونې تر سره کوي دوی ته زده کړه ورکوي او همدارنګه وروسته د زده کړو د فارغېدلو څخه دوی ته غشته د فکر کې کار ورکوي او هم درنګه موږ اوس هم په بلخ کې زیات شمېر عملیات لرونکو کسان لرو چې هغه ته زده کړه ورکړل شي او هم درنګه اوس دند لري خپل د چې کمیټې د چې هغه سره همکاري کوي هغه ته د کار زمينه برابروي او هغه کسان چې په دې البته توانمند دي چې زده کړه وکړي هغه ته د زده کړې زمينه او هم درنګه د ظرفیت وړاوي خبرونه په پام کې نیول شوې دي او ځینې ستونزې چې شته دي د هغه څخه مسترګنو شو پټولای چې ځینو ته ممکن هغه د فرصت نه دی ترلاسه کړی چې د خبرونو کې ګډون وکړي او ځینو ته ممکن دنده نه وي پیدا شي او ځینې هم ممکن په ځینو د خاطرو کې په چارو بوخت نه وي سیده قصتون زیدي چې ممکن دوی ورسره مخ وسی او په دې وخت کې هغه چارو څخه چې ما یادونه وکړه البته ترسره شوې دي.
بلے مومن سے پا تحصیلی اداروں کے ماسات کے دنانا ہم زوانان په بیل بیل پرخ کې فعالیتونه لري او کنه دوی ته اجازه نه ورکول کیږي او که ورکول کیږي تر کومه اندازې پرې د دوی د استادانو او د پانتونونو او د لوړو زده کړو د ماساتو د مسولینو ملاتړ له دوی سره ده.
ډیر مننه. په تحصیلي نهادو کې د ځوانانو غا چارې یا کارونه خصوصا ادبي فرهنګي اجتماعي اداس ټولنیز کارونه تر ډیره محدود په نظر رسیږي خو د دې ترڅنګ د محدودیت ترڅنګ ځینې ځوانان ځینې هغه فکر والا ځوانان غواړي چې د ځان څه تولید کې او ځان په ټولنه کې مثبت ونی او یو مثبت اغیز په ټولنه کې ولري او دوی ټولنې ته مثبت ښکارا سي. هغه ځینې چارې د پانتونو کې هم لري کنور هیڅ هم نوي کړي دومره ځین ځوانانو دومره کړی دی چې په خپل ډپارټمنټ کې په خپل تحصیل نهاد کې یو جریده رامنځته کړې، یو مهارنۍ جریده. د دې ترڅنګ ډیری ډپارټمنټونه په پوهنتونو کې موږ وینو او زموږ خپل تحصیل نهاد کې همدا ستره چې جریده هم لرو. د دې ترڅنګ دوی 15 ورځنی ادبي بهیرونه هم لري خو تر ډیره محدود په نظر رسیږي. د محدودیت لامل یې دا دی چې زموږ دلته تر ډیره خپل ځوانان پړ دي، پړتیا یې پر دی چې دوی څنګه له ښوونځي څخه فارغېږي او پوهنتون کې ګام ږدي. د وخت په تېرېدو سره دوی د ځینو سیاسي کړیو سره آشنا کېږي، نو سیاسي کړیو دلته معلومه ده چې خپل اهداف لري، نه غواړي چې ټولنیز فکر اوس زموږ سیاسي کړیو اوس هم ټولنیز فکر نه لري، عام فکر نه لري په ټولنه کې. نو دوی چې کله د سیاسي ټولنو ښکار شي هلته بیا کوم ځوانان چې دي هغه د دوی تر اغېز لاندې راشي، هغه خپل سیاست سم نه شي کولای، هغه چې د دوی خپل فعالیت سم نه شي کولای، هغه چې د دوی فعالیت په یو محدوده دایره کې راځار دی.
بله مننه مومند صاحب. ښاغلی اقبال استاد مومند د نشریو یادونه وکړه، د ځینو خپرونو یادونه وکړه، جریدو. آیا پټوله کې په مزار شریف کې اوس مهال څومره نشری دي او په دې کې څومره د ځوانانو دي؟ زیاتره مثلا کم موضوعات په دغو نشریو کې راځي، آیا داسې موضوعات سره چې مثلا ځوانانو نه استفاده وکړي د ځوانانو لپاره موثر او مفید وي؟
بالکل، د استاد مومن د خبرې په تایید ځنې خبرې دي چې جریدی دی ځنې ونیز خبرونه دي چې چاپیږي، مجلې دي او داسې نور دغه اڅون کې برنامه دي چې ځوانانو لپاره په تعلیمي نهادونو کې په بهیرونو کې په لار اچول شوی دي او د ځوانانو فکر هڅوي او ځوانانو ته انګیزه او فکر ورکوي ترڅو د ژبې د ادب د خپل ولس د خیرازۍ لپاره کار وکړي، خپل تحصیل ته مثبت لوری ورکړي. خو ځینې محدودیتونه هم شته چې دغه خبرونې ټکنۍ کړي دي او ستونزې ورته جوړې کړي دي. دغه نهادونه مخکې استاد مومن خپله اشاره ورته وکړه، نو چې بیا د یادولو اړتیا نشته.
بلې، د ساسي فرهنګي او ادبي اړیکی له ترڅنګ ولایتونو سره څنګه دي؟ مثلا کندز سره، مثلا بغلان سره، د زین سره ساسي اړیکی څنګه دي؟ په خو به څه ول چې سیمینارونه به جوړېدل د ولایت نه بل ولایت ته تلل، د فرهنګیان مثلا ادیبان ملتبه ګډون کول، اوس دغه اړیکی څنګه دي؟
او دغه اړیکی خدي وسم روان دي. اړیکی په کله چې د ځینې غونډې کال په جریان کې د ځینې ویاړونو پاک لې، د ځینې نور خبرو پاک لې غونډې ترسره کیږي، نو بیا دغه بهیرونه یو له بل په اړیکه کې دي، د کندوز سره، د ځینې نور ولایتونو سره، د مرکز کابل سره. نو بیا میلمانه زیو راځي او یو بهیر نه بل بهیر ته ځي ګډون کې په دغه سیمینارو کې، نو دا اړیکه اوس هم ښه دي روانه.
اغلی سلیمی، ستاسو فکر سره مثلا چې د دغو بیلا بیلو فعالیتونو د غوړاوي لپاره، د ترویج لپاره رسنۍ څومره اغیزمن رول لوبولی شي؟ تاسو یو خبریال هم یې چې په دې برخه کې رسنۍ کار وکړي، ځوانان وهڅوي، ځوانان تشویق شي، په دوی راپورونه جوړ شي، د دوی د غونډو خبرونه خپاره شي، فکر کوئ دا موضوعات تر کومه پورې شوي او دا د ځوانانو په هڅولو، تشویق او د دوی د کارونو او فعالیتونو پراختیا کې څومره رول لري؟
نړۍ مننه کوم. هغه څه چې البته سرګند ده رسنۍ کولای شي سل په سلو کې په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. هغه کړنې چې ترسره کیږي باید هغه ته انعکاس ورکړي ترڅو نور هم ځوانان وهڅیږي. خو دلته زه کولای شم د دې څخه یادونه وکړم چې رسنۍ هغومره چې د ځوانانو لپاره کار وکړه نه دی کړی. دوی زیاتره هغه خبرونه چې باید ځوانانو لپاره ترسره کړي، هغه څه چې ځوانان واقعیا ورته اړتیا لري، هغه چې پر رسنوی کې باید د ځوانانو لپاره البته نشر کړل شي او یې هم خپاره کړل شي، دې رسنوی ورته پام نه دی کړی. او هغه څه چې رسنوی پام کوي او هغه طلایی وخت رسنۍ د خلکو په خدمت کې دي، هغه ټول په هغه خبرونه دي چې زه پرې ډړایم. ممکن زموږ ځوانان هغه ته هغوم را اړتیا ونه لري، سره له دې چې باید هغوی ته ښوونیز خپرونې او داسې خپرونې د ځوانانو لپاره نشر کړل شي، تر څو ځوانان د هغه څخه نور هم انګیزه واخلي، روحیه واخلي، هغوی هغه رسنۍ ته کتلو سره د هغو خوځښتونو څخه باخبر شي او دوی کار وکړي. سره له دې چې رسنۍ په دې برخه کې زه کولی شم وایم سل په سلو کې نقش لري، خو هغومره یې کار نه دی کړی. په دې هیله چې زموږ رسنۍ په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي او ځوانانو ته د چارو ترسره کولو برخه ونه پورته کړي. او زه په هغو رسنیو هم سترګې نه پټوم چې د ځوانانو لپاره څنګه چې تاسو دا خپرونه لري، داسې خپرونې لرلې دي، خو اکثره رسنۍ داسې خپرونې نه لري او کله یې هم داسې خپرونو ته پام نه دی کړی.
بله ښاغلی بیبزی، که څه هم ښاغلی سلیمی خپله هم یو خویاله ده، خو د دوی دې انتقاد ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا واقعا کار نه دی شوی، خبریالانو کار نه دی کړی د په دې برخه کې د ځوانانو د تشویق هڅون لپاره د دوی د غونډو او نه د خبرونو او راپورونو په خپرولو په برخه کې؟
په مجموعي ډول که خبرې وشي، خو کومو کارونو چې په دې برخه کې ترسره شوي سترګې هم نشو پټولی. خو اکثرا په بلخ ولایت کې په واقعیت سره کومې چارې چې ځوانان پر مخ بیایي، د هغو څخه د هغو د انعکاس لپاره ډېر کم کار شوی. رسنیو له لوري او اکثرا رسنۍ هم چاپي رسنۍ، تصویري او غږیزې رسنۍ ټولو په سیاسي چارو بوختې دي او اکثرا سیاسي چارو څخه راپورونه، خپرونې او مرکې برابروي او خپروي.
بله په ټوله کې استاد مومن، که د خپرونې لمن یو څه راټول کړو او کرا کرا خپل نتیجه ګیری تراشو، ستاسو په نظر باندې څه باید وشي چې دغه حالت نور هم ښه شي، فعالیتونه ځوانانو ښه شي، فرهنګي ټولنې لا زیات شي، یوازې زیات نه شي، هم له کمی نظره هم له کیفي نظره دواړو ته پاملرنه وشي؟ تاسې کوم وړاندیزونه لرئ چې څه باید وشي؟
ډیره مننه. څنګه چې د خپرونې په پیل کې یادونه وکړه چې لس کاله مخکې تاسو مزار شریف ته راغلي وئ او هغه څه مو لیدلي وو چې تاسو دغه نه ډېر خوشبینه وئ، تاسو هیله دا وه چې په مزار کې و د ادب لپاره، د ټولنې لپاره نوي ګلان ټوکېدل یو کار کوي. هغه د دوی هغه ټوکېدل او د دوی کار ډېر په دراز روان و. هغه ابتدایي کارونه دوی ترسره کړه او ترسره کړي دي. د ابتدایي کارو مخ په دې خوا چې څنګه راواوړل لوړو کارو ته راسو یا یو معاصر کارو ته راسو، هغه چارې ځوانانو ته برابرې نسولې. دلته هلته د ځوانانو کارونه اوس لپاره مؤثر واقع کیږي او د ټولنه ورته ډېر ضرورت لري دوی کارونو ته. کله که دوی ته حکومتونه، حکومتي چارواکي او مشران دغه زمینه برابره کړي یوه مسله. بله مسله دا ده لکه څنګه چې مخ زموږ ملګرو دې ته اشاره وکړله چې د رسنیو نقش هم په دې کې کمرنګ دی. رسنۍ هم یو څه ځوانانو ته متوجه شي، خپل ځایي رسنۍ او د دې تر څنګ ملي رسنۍ کوم چې مرکز کې دي، د خپل سیاسي خپرونو لږ وخت، بس ډېر کم وخت په اونۍ کې، لکه څنګه چې ستاسو راډیو یو خپرونه ځوانانو لپاره لري، داسې هر ټلویزیون، هر خپرونه، هر راډیو، هر یو نشریه که ځوانانو ته داسې یو ساعت وخت ورکړي، نو دا به ډېر مؤثر واقع شي. ځکه چې ټوله ورځ کار کار کول، یو شی په لاس راوړل یا غږ تر ځای رسول، دا دومره مؤثر زما په فکر واقع نه شي لکه هغه تشویق چې مؤثر وخت کېږي. دوی هڅونه چې ځوانان وهڅول شي. او بله خبر دا ده چې هلته ځوانان مؤثر واقع کېدای شي، دوی کار تاثیر گذاره کېږي، اغېزمن کېږي، چې دوی په خپل کې شمال لري نور غم سره ورک دلته په باغ حسن په باغ کې ځوانان همداسې دي. دوه پاک دي هغه سره ورک دي. ټول دلته ټول د ځینو کړیو ښکار شوي دي یا د ځینو تبعیضونو ښکار شوي دي. نو دوی که راشي په یو ځای راټول شي او د خپل یوال کار وخت او د خپل یوال هغه مزه وڅکي، نو هیڅکله به داسې نه وي. او په حکومتونو مو دا غږ دی چې ځوانانو ته یو زمینه برابره کړي. هغه ابتدایي کارونه ځوانان په خپل شوق باندې ترسره کړي دي. نن ځوانان ته ځینې که غونډو ته موږ ځوانان دا غواړو یا غونډو ته ځو یا سره کښېنو چیرې، یو ځوان ته وایي ته راسه دې غونډو ته، هغه خاندي. ځکه خاندي موږ په ادبیاتو کې یو غلرو یو اشتلا لرو وایي. کلیشې جمله یا کار کړل یا کلیشې کلمه کار کړل نو هغه کار نو ټول ابتدایي دغه داسې وي دي ټول کلیشې سوي دي ځوانان دي نستړي سوي دي نورو حکومتونه دي ته یو څه پام وکړي خصوصا ځینې وزارتونه چې خپل بودیجې مصرف کړي نه دي د کال تر پای مالی کال خلاص دي بودیجې مصرف نه دي که دغه بودیجې ډېر کم وي څه کم یعنی لس سلنه یې ځوانان ته مختص د هیواد ځوانان ته ممکن ځوانان ډېر کار وکړي ترڅو چې زموږ حکومتونه نننی سیاستوال د ځوان کار ونه کړي همدغه دربدري به وي همدغه کدوې خپل بودیجه لاس سلنه ورته کې ورته مخکې کې انشاء الله څه کیږي موږ شلې وزارت د اطلاع فرهنګ وزارت چا دوي دوی کابو اویا سلنه بودیجه مصرف کړي نه ده آیا نه کې دوی لاس سلنه بودیجه دوی په ځوانانو مصرف کړي او په داسې حال کې چې دوی ځوانان ته دفتر لري په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې ځوانان ته برنامه لري اما فکر نه کوم څنګه چې په کار دوی یو کار ورته دوی غوښته کار کوي
ډیر ډیر مننه خاغلی مومن قدرمن اوریدونکو د خبرونې پروسی برخه کې به تاسو وی چې نن زموږ د خبرونه له مزار شریف خار نه و په دغه خبرونه کې د خپل درنو منمنو خاغلی نسیم مومن کمال الدین حقمل او مینې سلیمینه مننه کوو چې برخه را سره واخیستله له خپل درانه همکار خاغلی مجیب الرحمن حبیب زیس خه هم مننه چې په دغه باس کې د منمنه حاضر کړل حبیب زیس صاحب کغه مې وری مننه تاسو نه چې په دغه خبرونه کې مو سره همکاري وکړه او ملمانو مو راو بلل
کور وزن له ملمنو څخه هم زمننه کوم چې دوی راغله خبرونه کې ونده او کور وزن کېچل
مننه قدرمن اوریدونکو باید یو بخنه وغواړم غل دی مې راشي زموږ نن نه خبرونه له مزار شریف سره په اسکایپ باندې وکړل کله به د انټرنیټ هغه سہولتونه سم کار نه کول او د دوی غږ به موږ سم نه اوریدل دی مې راته له تاسو بخنه غواړم خو له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې په دا خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ اړیکې مو نیولې خپل نظرونه مو شریک کړل او له درنو ملمنو مو پوښتنې مطرح کړې تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کی خدای سپارم خوانه هلاری
ځان.